السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې افغانستان پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم درې مغونډه نن په کابل کې ترسره کړه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې په پکتیا کې دوه سرتیري وژل شوي او درې ایټالیان دي د ایټالیا ساينس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې پر امنیتي همکاریو خبرې وشوې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غونډې کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو پر سیاسي او اقتصادي مسایلو هم بحث وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په کابل کې رسنیو ته وویل
در مورد تطبیق
درې وړه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تفاهم لیک د هر اړخیز تطبیق په اړه خبرې وشوې دغه سند په 2013 میلادي کال کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شوی و نن ګډونوالو ټینګار وکړ چې د دوه اړخیز او درې اړخیز مجلس په چوکاټ کې د ترهګرۍ او تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره جدي او اساسي اقدامات وشي
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و په هغه کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې د سولې ولسی حرکت وای غواړي چې د پلازمینې کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د روانو ناامنیو پر خلاف ولسی غونډې او لاریونونه وکړي دغه حرکت غړي وای که څه هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې ده خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده د حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا غونډې او لاریونونه سر له سبا نور جنگ د څه لپاره په نوم پیلوي
د قطر له موافقې سره سره بیا هم بریدونه روان دي تاوتریخوالی دی بیا هم په جنګ کې موږ وژل کیږو بیا هم په جنګ کې افغان ټکر ټکر کیږي زموږ مسجدونه روغتونونه او زموږ جنازې په نښه کیږي لا هم د جګړې په منځ کې عسکر او طالبان وژل کیږي لا هم په ځمکنیو ماینونو ملکیان وژل کیږي لا هم دلته موږ در بدره یو لا هم دلته موږ پر سر لوبې روان دي لا هم په دغه بریدونه کې موږ وژل کیږو یوازې یوازې قرباني موږ ورکوو
دغه حرکت شاوخوا دوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یوې بمې حملې وروسته پیل سو ښاغلی وطن دوست وایي چې دوی به د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي د پکتیا په احمدخیل ولسوالۍ کې نن د ماینونو دوه چاودنو د ملي اردو دوه سرتیري وژلي او درې نورو ټپیان کړي دي په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل
یو چاودنه کې خو صرف یو کس ټپي دی رینجر باندې شوې ده دغه چې شوې ترکانیو کې شوې ده او دغه بله چې کومه ده دغه چې په تاسف سره چې دوه کسه پکې شهیدان دي او دوه کسه زخمیان دي
په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو دوو پیښو کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی که څه هم د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې دغه ماینونه وسلولو طالبانو ځای پر ځای کړي وو خو وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې خپل کور د باندې وژل شوی دی نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر 28 کلن حشام الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دي حشام الهاشمي په عراق کې پر داعش یا اسلامي دولت ډلې القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی دی وخت نا وخت پر ټلویزیونونو راڅرګندېدی دغه شنونکي په وروستوي کې د هغو ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د ځواک پر ضد او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د ادارې فساد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د متحده ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچي وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی په اصل کې دا چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمېرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون وویل چې د کووید 19 په اوبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو پورې امریکا ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت اروپایي او ځینو آسیایي هېوادونو برعکس د دې اوبا د کنټرول لپاره هیڅ اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبار ته یې ډېر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا کم اهمیته بللې او حتی په داسل کې چې تمه ده سبا په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي، اقتصادي فعالیت ته یې اجازه ورکړې ده. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1,50,000 زیات کسان مړه کړي دي. او د ایټالیا ساینس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزې پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. په کنګلونو کې دا ګلابي رنګ د هغه الجین نښه ده چې د اقلیمي بدلون جریان چټکوي. د ایټالیا د تحقیقاتو ملي شورا یو غړي بیاجو دی ماریو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، هغه ګلابي رنګ واوره چې د الپ د یخچالي قشر پر ځینو برخو ښکار احتمالا په ګرینلند کې له موجوده الجیګانو سره لالجیګانو څخه سرچینه اخلي. الجی د ګرینلند په اصطلاح په تاریخ سیمه کې ستا هغه ځای چې کنګلونه د ویلې کېدو په حال کې دي. په معمول ډول کنګلونه د لمر وړانګې 80% بیرته مځکې ته منعکسوي، خو داسې ښکاري چې الجی د کنګل سطح تیاره کوي چې له دې سره حرارت جذبوي او کنګلونه ژر ویلې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنز په کابل کې یو درې اړخیزه غونډه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون وکړ او د افغانستان د سولې او ثبات په مسله باندې خبرې وکړلې. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون وایي
د هوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان.
په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان حکومت امر کړی دی چې په ټولو ولایتونو کې د یو مرستیال والی وټاکل شي، البته د ښځو له ډلې. خو د ښځو او د بشري حقوقو فعالان او همدارنګه په دې ټینګار کوي چې ښځو ته باید له دې هم ډیر زیات سهم قایل شي. له دې ډلې په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی وایي
دا به خې چې هدا قلب کابینه کې په ولایتونو کې هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی، او مخصوصا د ولسمشر، هدا قلب اجریش په سل کې خزي وسی.
نور مهم مسائل هم لرو، د امریکا د رواني وضع په اړه هم چې په کرونا وایروس سخت خلک ځپلي دي تاسو ته ورستي جزئیات راوړو. رازو لومړی مطلب ته. افغانستان، پاکستان او چین د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دریمه غونډه نن په کابل کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وشو. په دې اړه امید زهیرمال رپورت لري.
افغانستان، پاکستان او چین د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا اړوند دریمه غونډه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې نن د سیشن به پورز لغرمې وړاندې پیل شو، چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو ګډون کړو. امنیتی، سیاسي او اقتصادي همکاري او د دې همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د غونډې اصلي اجنډا بلل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد نن د سېشنبې په ورځ رسنیو ته وویل په دې ویډیوي کانفرانس کې درې واړو هیوادونو د خپل منځي همکاریو د پیاوړتیا سربیره له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د افغانستان پر سوله، بین الافغاني مذاکراتو او د بندیانو په خلاصون هم بحث کړی دی. دواړو هیوادونو پاکستان او چین د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب زندانیانو له خلاصون هرکلی وکړ او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هر څه ژر تاوتریخوالی راکم او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرانسونه لري چې له دې ډلې یو یې پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا کانفرانس تر عنوان لاندې پای ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرانس کې د ګاونډیو او سیمې شل هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. ګران هیواد زیاته کړه په دې کانفرانس کې ګډون کوونکو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي شدت وغنده او د کموالي غوښتنه یې وکړه. ارګهام په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي ولسمشر په پروني کانفرانس کې ویلي که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه جدی خندونو سره مخ شي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان له سولې وروسته د افغانستان وضعیت او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو د ښکېلتیا موضوع ته په اشاره دا ډول غونډې مهمې بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبداللطیف آرش ازادي راډیو ته وویل پاکستان له اقتصادي اړخه پر چین ډېر متکی دی او په افغانستان کې خپلو اقتصادي موخو ته د رسیدو او په دې هیواد کې د ثبات لپاره پر پاکستان مثبت فشار واردولی شي.
افغانستان لپاره مهم دي که چین تر د سیمه ستر قدرتونه چین، ایران، روسیا او پاکستان زموږ په روان کې په موږ ډېر تاثیر لري. که صادقانه تلاش وکړي دا تلاشونه کولی شي چې د سولې په پروسه کې مهمت او مفید واقع شي.
افغانستان له دې وړاندې هم له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې دوه کانفرانسونه دایر کړي دي. خو درېیم یې داسې مهال کېږي چې روانه اونۍ افغانستان له دې پرته د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا د دوه کانفرانسونو کوربه دی. افغانستان به همدا ډول د پنجشنبې په ورځ د سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې د یو بل کانفرانس کوربه وي چې پکې به د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
او د ازادي راډیو د خبريال راپور مو واورید چې نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه وشوه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو په مشرۍ او ګډون باندې د افغانستان د سولې او ثبات په مسلې همدارنګ په اقتصادي مسله باندې خبرې وشولې. په همدې مورد مو د سیاسي چارو لشنون کې ښاغلي نظیم سمون سره مخکې مرکه کړې، اوس بیا تاسو ته خبرو.
دې هوادونو رول ځکه ډېر مهم دی چې دوی د سولې مهم لوبغاړي دي. د افغان سولې په پروسه کې ډېر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي. طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دا ده چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو. داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنې د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی. یو دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي، بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین
کړي. مننه.
بل چین ده
مهرباني د چین په اړه هم ووایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کړم.
صحیح. بل چین مسله ده، چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشیل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کولی شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبري یو پلاوی چین ته سفر کړی و او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفاده او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله، مننه ښاغلی سمون. زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دغه دوه هیوادونه طالبان ورسره اړیکې لري، لغې جملې پاکستان او چین. پاکستان سره دغه رابطه ډېره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مختول څومره مهمه دي، او دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه یې لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینو نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری؟
بله، یو بل بحث دا ده چې ما وخت خبر اشاره ورته وکړم، اوس د افغان حکومت هڅه په دیم دي چې موږ څنګه کولی شو کنه بین افغاني خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه موږ د سیو جمع رامنځته کولی شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې موږ به یو اجنډا د بحث دی چې په راتلونکي یو نظام باندې سره توافق ته ورسیږو، ولې موږ د ټول ملت او د حکومت لومړیتوب دا ده چې موجوده نظام د حفظ سي، طالب د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې موږ بیا بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صف نه شروع کړو، سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ییز اجماع ډیره ضرور ده چې موږ ټول ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو سره یو تفاهم ته ورسیږو چې دغه اوسنۍ سختار یا نظام چې دا د کلو قرباني ده.
زه غواړم وپوښتم د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل راسره شریک کړئ، څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولی شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی، دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. اته امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چوکو په مذاکراتو کې دا جو ته سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه، د افغان لوري توقع هم دا چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم هغسې نقش ادا کړي او طالبان له دولت حکومت سره خبرو ته حاضر کی. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډیر مؤثر تمامیدی شغه ده چې دا اوس فعلاً موږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بې باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون و چې په کابل کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې په اړه باندې چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ وشوه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس راځو یو راپور چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلي بهیر په اړه دی. د افغانستان د سولې بهیر ولې ځنډیدلی؟ تمه وه چې له نن نږدې څلور میاشتې مخکې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو نه دي شوي. د زندانیانو تبادلې خنډ پېښ کړی، کرونا ویروس ستونزې پیدا کړي، که نور علتونه هم شته. احمد شیبر په دغو ټولو مسایلو یو مفصل راپور جوړ کړی.
افغانستان لږ تر لږه له دوو جدي ستونزو سره مخامخ دی. هر لور ته د کرونا ویروس خپرېدل او جګړه چې انجام یې نه تر سترګو کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په روسیو کې وویل چې هر کال د شخړو له امله په افغانستان کې تر 1000 پورې ملکیان وژل کیږي یا ټپیان کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 3000 اوښته دی او تلفات یې هم 900 ته نږدې شوي دي، خو د روغتیایي چارو یو شمېر متخصصان دا شمېرې تر دې ډېرې زیاتې اټکلوي. پوښتنه دا ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د کابل د یو شخصي پانتون استاد علي اميري په دی اړه وایي
همګيري بيماري کووید 19 از جهات مختلف
لور د لور د کورونا ویروس پراختیا شي د سوري بهیر له خند سره مخامخ کړي. تر اوسه هم داسې شوي دي. د چارواکو او د مرکزي پلاوي له غړو مو دوه درې ځله داسې اورېدلې دي چې دا ناروغي د سوري د لارې خند ګني. هیڅ دلیل نه تر سترګو کیږي چې د کورونا ویروس د سوري د خبرو د ګړندي توپ سبب شي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علی یاور عاجلی له امیری سره ورته نظر لري.
فکر نمی کنم که شیوع کرونا در افغانستان باعث تسریع روند است.
فکر نکنم چې د کرونا ویروس خپرېدل د سولې بهیر ګړندی کړي. څو علت دي. لومړی دا چې یو لوري هم د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، متحده ایالاتونو او څو نورو هیوادونو د بشر دوستانه اورګان غوښتنه نه ده منلې. دوهم دلیل دا دی کله چې د هیوادونو له لوري د زندانیانو د تبادلې خبره د کرونا ویروس له امله وشوه، نه دولت او نه هم طالبانو دې ته مثبت ځواب ورکړ. د عادلي په باور دولت د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله حساس زمان نه دی درک کړی، چې سیاسي اختلافات حل کړي وای. د زیاتوي د وړو خبرو لپاره د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې وروسته هم کابینه لا بشپړه شوې نه ده او د مصالحه عالي شورا له خپل تشکیلات نه دي پوره کړي. په لندن کې د نړیوال امنیت او له ترهګرو سره د مبارزې د برخې کارپوه عارف سحر ازادي راډیو ته وویل دی ډېر ډاډه نه دی چې د کرونا ویروس له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د ده په باور د سیاسي او امنیتي ډګرونو د پیچلتیا اغېز تر کرونا ویروس د سولې پر بهیر زیات دی.
سردرگمی خیلی پیچیده و عمیق در واشنگتن، عدم همکاری بین شورای
واشنگتن که پیچلی او ژور ورک حالت، د مصالحه د عالی شورا او حکومت نه همکاری او له لوجستیک پلوه کرونا ویروس هغه غونډې چې د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ضروري دي ځنډولې دي او شای د حکومت د مرکزی پلاوي د طالبانو د استازیو د سیمې د حکومتونو او له سیمې ورهاخوا د نورو زیدخلو هیوادونو د غړیو سفرونه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ کړي چې دا په خپله د دې بهیر د ورو کېدو سبب کیږي. بل لور ته د ستونزو سربیره هیلې هم شته. عارف سحر په دې اړه وایي
په
وروستیو اونیو کې طالبانو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړه چې له هغو روسنیزو او روغتیایي بنسټونو سره چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د هغوی ملاتړ کوي همکاري وشي چې د کرونا ویروس مخنیوی وکړي. طالبانو خلکو ته اجازه ورکړه چې ورشي د کووید 19 معاینه وکړي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره طالبانو روان کال خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي چې دا هم د خوشبیني سبب شوی دی چې نور هم دې ته زمینه ورسره برابره شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول د باور د رامنځته کېدو پیلامه شي. طالبانو که څه هم پسرلني عملیات رسمن سږ کال نه دي اعلان کړي، خو د افغان چارواکو په وینا له امریکایانو سره د دوی د سولې تر تړون را وروسته د نظامیانو او ملکیانو پر ضد د طالبانو د شخړو کچه نه ده راټیټه شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له کرونا سره د مبارزې لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په وروستیو میاشتو کې څو ځله پر اوربند ټینګار وکړ، خو طالبانو یوازې د کوچني اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېښوده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې افغان حکومت باید د طالبانو تر 15,000 پورې زندانیان خوشي کړي او طالبان تر 1,000 پورې د حکومت بندیان آزاد کړي. تمه وه چې دا تبادله د مارچ تر 10 شوې وای، اما وځنډېده او اوس تقریبا دواړو لوریو تر 70% کې ډېر بندیان خوشي کړي دي. خو حکومت ویلي دي چې د طالبانو یو شمېر بندیان جرمي دوسیې لري، هغوی نشي خوشي کولی. د طالبانو او امریکایانو د سولې هوکړه لیک څو اونۍ مخکې تر دې لاسلیک شوی و چې کرونا په افغانستان کې خپره شي. اوس د راپورونو له مخې د افغانستان د دولت یو شمېر چارواکي له طالبانو سره د سولې د پلاوي د چینو غړیو په ګډون په کرونا ویروس اخته شوي دي. د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر هم تېره اونۍ کرونا ویروس وواشه. څو اونۍ مخکې د کرونا ویروس له کبله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د مړینې راپورونه خپاره شول، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. اوس هم طالبان او هم د افغان حکومت چارواکي له یوه دښمن سره چې کرونا ویروس ته مخامخ دي ګڼ څېړونکي په دې باور دي چې دواړه لوري باید له شخړو لاس واخلي څو له دې ویروس سره د مبارزې لپاره اغېزمنې هڅې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس هم ورزو د فیروزی عزیزی راپورت دا چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې په ولایتونو کې به یوه یوه ښځه هم د مرستیال والی په توګه باندې له دې وروسته ګمارل کیږي. په دې اړه باندې راپورت غوږ شي او دا هم اوري چې ښځینه فعالانې په حکومت او لوړ پوړو څوکیو کې د ډېر سهم غوښتونکي دي.
د دغه وزارت ویان دی رویا د درس د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل لدی ورسته به په هر ولایت کې د والی د یو ماون باست د خزینه لپاره قید وي.
ماونیز ولایت کې تو ماون ترین مشه حتی یک ماون
په هر ولایت کې چې د والی دوه مرستیالان ګمارل کیږي باید یو مرستیالای هم خزینه وي چې دا به یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او هیڅ نارینه نشي کولای پر ځای ځان کاندید کړي. موږ دا طرحه د دې لپاره نه ده جوړه کړې چې ګواکې د والی په بست کې ښځې ونشي کړای وګمارل شي. هغه یو آزاد بست دی او ښځې کولی شي هغه بست کې هم رقابت وکړي، خو د ښځینه مرستیالانو بست کې به یوازې ښځې له یو بل سره سیالي کوي او ګمارل کیږي به.
میرمن دادرس وایي په دې طرحه کې دا هم شامل دي کله چې د یو ولایت والی نه وي نو ښځینه مرستیاله به یې پر ځای سرپرستي کوي. میرمن دادرس وایي د ټولو څلور دېرش ولایتونو د ټولنیزې برخې اوسني برحاله نارینه مرستیالان به لرې او پر ځای به یې ښځینه مرستیالانې وګمارل سي. د ښځو چارو وزارت دا طرحه څو ورځې مخکې له ولسمشر سره شریکه سوې وه او پرون دوشنبه د کابینې په جلسه کې تایید سوه چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له لورې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل سول چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته د دې طرحې د پلي کېدو لارښوونه سوې ده. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 ښځینه مرستیالان سته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې یې له دندې لرې کړل سوي دي. بلخوا یو شمېر پخوانۍ ښځینه والیانې وایي چې په دې برخه کې په لرې پرتو ولایتونو کې کار کول سخت دي او باید حکومت یې پوره صلاحیتونه ورکړي. له دې ډلې د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د ریاست پر مهال د بامیان ولایت والی حبیبه سرابی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اداري جلسو کې د ښځو ګډون زیات مهم دی او باید دوی ته ټول صلاحیتونه ورکړل شي چې د خپلو دندو مطابق بیلابیلو چارو ته رسیدنه وکړي. زه دا اقدام مثبت انګیرم.
معاون بشه زنو
حبیبه سرابی وایي که څه هم د والیتوب پر مهال په دفتر کې ورسره ښځینه همکارانې وي، خو بیا هم له ځینو ستونزو سره مخ وه. همدارنګه د ښځو چارو او یو شمېر سیاسي فعالانې وایي حکومت باید په دې برخه کې هغه ښځې وګماري چې وړتیا ولري او صلاحیتونه یې هم پوره ورکړل سي. د دې ډلې په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیره شکریا بارکسی وایي
زه فکر کوم دا به ښه اتحادیې قلب په کابینه کې په ولایتونو کې په هر هغه رسمي دولتي چوکاټ کې چې د افغانستان دولت واک او اختیار دی او مخصوصا د ولسمشر حتی اقل به دیش په سله کې خزی وسی.
میرمن بارکزی وایي خزی دی یوازې دویمې درجه بستونو لپاره نه محدودیږي، بلکې په رهبری کې هم ونډ ورکړل سي او په خبره یې ورتیا لرونکي خزی دی باید وګمارل سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو امریکا متحده ایالاتونو ته هلته کرونا ویروس خلک سخت ځپلی دي او روغتیایي چارواکي د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په امریکا کې دا وروستۍ څو ورځې په تیره بیا د جولای لومړۍ راهیسې هر ورځ په اوسط ډول 50,000 کسان په دغه ویروس اخته کیږي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې به چارواکي وویل د کرونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی. انټونی فوسی د دوشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کرونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلي. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکي ناروغي جدي مخه نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبتې پیښې 3 میلیونو ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کرونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 دېرشو کې د کرونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تیرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یوه له هغو سیمو څخه ده چې د کرونا ډېرې پیښې پکې شته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 2 اونیو د جولای په 6مه پرانستل شول. فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کرونا ډېر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، ارازونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شوی شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو دوو میاشتو کې به ورځني تلفات 3000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 1500 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شایي دا وي چې اوس دربلنه شوې ده او ویروس پیژندل شوی دی، او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووید-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15500 کسان تر اوسه کرونا وشلي دي او 1,600,000 کسان پرې اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت 3:30 بجې دی. صالح محمد صالح ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وایي. په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس کې امنیتي مسایلو باندې خبري وشوه. د سولې ولسی حرکت وایي غواړي چې د پلازمینې کابل په ګډون سره له سبا په شلو ولایتونو کې لاریونونه پیل کړي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې د نامعلومو وسلو په ډزو وژل شوی دی. د متحده ایالاتونو د انتانی ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوچي وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. او د ایټالیا ساینس پوهان پال په غرونو کې د ګلابي رنګه کنګلونو د مرموزي پدیدې په اړه په څېړنه بوخت دي. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو هلمند ته د هلمند بوست تصدی تر 15 کال زند ورسته بیا فعال شوې ده. 15 کال کېده چې په لخرګا کې د پومبې د پروسس د فابریکا د بودیجې د نشټوالي له کبله په ټپه ولاړه و، خو دیونه مخ کې فعال شو. الیاس دایی په دې اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د فابریکې او خلکو په غوونو پیلېږي.
د نادالی ولسوالۍ په یو دیرش غربي سیمه کې کروندګر د اوړي د فصل د کرلو لپاره په ټراکټرونو ځکه اړوي. دلته ډیر نور بزګرانو تر غنوم او تریاکو وروسته خپل ځکه په پلو یو نور دانو کرلې دي، خو نه وشت کلن اسلام الدین په یو پراخ شنه ساحه کې په ټراکټر ځکه اړوي او د کالو کولو کرلو لپاره چمتواله نسی. په ټراکټر کې سپور اسلام الدین چې ورسته لکلونو د فصل پومبا کوي وايي د پومبیا سلاتو نرخ او بازار نه درلودي. د حکومت فابریکا بنده و او په شخصي لجوګانو کې قیمت څو ځله تر ورزنی نرخ ارزانه وو.
کله کې ډېر مې زده چې اول خدای ډېر شکشته چې دلته خلک لري او دوم د شاتلات ورکی ورته دا د شوډیا شای دي چې اول خپل د ډیر شکر دي نخته کې غوړي د پندانی تخم دي نو پندانی تخم دي نو وځي د پمبي غوړي د کچې شي دا وځي نو وځي غوړي د خلک هم دي په کار کې په کارخانه کې ورته او ډیر ځانان د کار د کار زمينه مو سيده کې ورته او خلک خو ته دلته وځه را کرا دي د کیږي خلک ډیر کوي د ورډګارو کوي وته تقریبا خامه خاطر تلمیز جری پر وسر سدلی چې کړی دی ورته اما دلته هم کر رسیدلا فاجه
د اسلام الدین د کروندې ترڅنګ بل مزکوال تورجان چې کلونه د کوکنارو ترکش خورسته په خپل مزکه د پومبې په ځای نور دانې کړلې وایي د پومبې د کشت هم کار اسانه دی او هم ګټه ډیره ده. د ورسته لډیرو کلونو د سلګونو نور کروندګرو په څیر د حکومت په هغه فابریکا پورې زړه تړلې دي چې د څه باندې 15 کلون راځي نه د چالانه سوي خو اوس په امتحان